ستړي مشي زه ساسو قربانه منځه شهید نننې خبرونه کې درته هر کله وایم نن د جمعې ورځ د اکتوبر 15 نیټه ده کال د 2023 د مهال وخت شوې ده په افغانستان کې د مخامونی می پاکستان کې ته دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولس بجی دي په نننې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې او چا د راپور په اړه غږیږي چې وايي په افغانستان کې د امر بالمعروف د قانون لامل کېدو او روسته په بشري مرستو کې د طالبانو لاس وهنې زیاتې شوې دي چې وايي لکه بلې په سپتمبر میاشت کې د مرستې 3 اتیا منسوبي یا پروژې په لړمحاله توګه ځندول شوې دي او 4 اکتوبر په 28 په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې د روان 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې مرسته کوونکو ادارو په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهیر کې د 103 لاس وهنو په اړه ریپورتونه ورکړي دي چې همدار زیاتوي چې په دغه کې اته 90% لاس وهنې د واکمنو طالبانو چارواکو کړي دي. بل پلو د روسیې د فدراسیون د کازان خار کې د بریکس د ټولنې د سرمشریزي په پای کې په خبره شوې کړه اعلامیه کې د غونډو ګډونوالو په سولې زړول افغانستان د مسلې پر هوارولو د ټینګار ترڅنګ پر طالبانو باندې غږ کړی دی چې په ثانوي او لوړو زده کړو موسو کې د انجنونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. دا او د افغانستان پر تازه حالاتو باندې د خپل ملمنو سره با غږیګو او بحث بل روحي لرو چې د دې خبرونه تر پایا زموږ سره مل پاتې شي. د دې وسره د مالیا مومنانه کوچ را سره پروگرام کې مالیا س او بیا هم زو د افغانستان په تړاو د خپل موضوع ولوري ته چنن به بحث به کووز مسره اغاوز جان باسب ملګری شوی دی چې په خوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو کار پوهه د ستړي مشي په خیر راغلی جان باسب
په خیر اوسې تاسو ته سلام سکه ست سلام او ټول راکسن چې موږ او وی
وعلیکم السلام زموږ سره غلی شینکی کډو خیل هم ملګری شوی دا چې سیاستواله ده او زموږ سره با غږیږي زموږ سره با ورسته په پروګرام کې نور ملمانه هم راځي غلی کډو خیل تاسو ته هم هر کله وایو په خبرونه کې
سلامونه درنوې تاسو ته محترم ملمت مهرباني
مننه جان پاسیب لومړی راځو تاسو ولوري تاسو په خوانی افغان ډیپلوماټ هم پاتې شوی د نړیوالو اړیکو کارپو هم یې تاسو د اوچا د غوستې ریپورت لوستي وی علي دلې بموي څه فکر کوي چې دا سی راپورونه چې کله مخې ته راځي دا خپل د افغان ولست لپاره څومره زیان منون کړي
اصل خبره خو هم دا ده او حاصل اصل متضرر افغان ولست دی که دا چې د پاسره سروي کلونو ته وګورو او وی څیړو د ټولنه هغه سخت شدید او بیچاره او همیشه متضرر د افغان ولست دی چې پر هر کال یا هر میاشت یا هر ورځ د غلوب کیږي د روان د غلوب پر روانه ده او متاسفانه چې ناز مو کډيري ټولنه البته خود ډیری حاکمان متاسفانه چې د دې ولس خادم و نه ګرځیدل د دې ولس حاکمان ځان فکر وکړ نه خادمان اوس موږ کولای شو چې د نړیوالې ټولنې نه په سهار نه تر ماښامه پورې ګلایه وکړو وایو چې دوی مرسته نه کوي دوی مرستې سمې نه ویني یا دغه برنامه چې دوی لري دا سم نه دي کله چې دا سم اوسي کی اما اول خبره دا ده چې موږ ولی او په کوم علت د عمرستو ته محتاج شوی یاستو ولی باید موږ داس یو هیواد وسیګو چې لاسم پورته وسیګي او خیرات وغواړو ولی موږ تر دې هدا را ورسېدو اوله ملامتیا خو زموږ خپل ده په ملي ټولنه زینی بشری سازمانونه البته خپل انساني او بشری مرستي او پاملرنه به کوي خو تاسو باندې لکه چې تاسو اشاره وکړه او تاسو ته وایم په ډاګه وایم چې په ملي سازمانونو کې هم یو سلسله مافیا شته دي چې هغوی په هغو هیوادو کې چې مرستو ته ډیر اړتیا لري ډیر بیچاره دي هلته هم خپل یو نو بزنس کوي په دغه حتی په دغه ډیرو بشري مرستو چې ګری خلک ورته د ژوند د کړلو د خاطر محتاج دي په دې هم یو نو بزنس کیږي اوس ټول خبره دا و چې په افغانستان کې حکومت مسؤلیت نه لري او مسؤلیت هم نه لري ملي هم نه ده خو اوس دا مرستې چې دغه سازمانونه ویشي د دغه غیر مشروع لاست دا مرستې لویږي دوی نه پوهېدل مثلا دوی نه پوهېږي چې چا ته دا مرستې ورکوي کوم دغه میکانیزم چې دا ټول کنټرول کی او اوس داسې حالت سره مخامخ شوی دی چې متاسفانه هماغه مافیایي شکل دانسي چې دی وی خو مرستې زی د مختلفو سازمانونو البته کمواله هم احساسي خو زه باور نه لرم چې اوسنۍ ډله چې په افغانستان باندې حاکمه ده هغه دې صادق اوسېږي د دغو مرستو په ویشلو کې ډېر زیات شواهد شته دي چې دا مرستې متاسفانه د همدغو ډلو جنګیالیو ته د همدغو ډلو قوماندانانو ته هغوی ته ځي او حتی د افغانستان د سرحد نه هم وځي
جان باسه په همدې اړوند غواړم چې دا غلي کړو خیل نظر هم د هغوی نظر هم واورم او تاسو سره په دې باندې نور هم بحث کوو دا بحث جالب دی خو اغلي کړو خیل تاسو نظر لري تاسو هم په تیرو خبرونو کې جزمو سره راغلي دا غتور مو پوری کړی دی چې ملګری ملتونه هم د طالبانو سره ډیر دوستانه رویه لري او ډیر د ملګرتیا د دوی سمه روانه ده خو اوس او چا د خپل زینی پروژې هم ځندولې دي په دې کار او په دغه ریپورت کې لیکل شوې دي چې د طالبانو د لاسوهنې لکبل دوی خپل پروژې ځندولې دي خپل بودیجې کمی کړې دي نو تاسو څه وایئ د دې ریپورت په اړه تاسو نظر څه دی
خا او د شرونه متاسفانه چې دغه مسله شروع شوه خصوصا محلي واکمنان د طالبان چې په هر کله کې چې یو یا په لوسوالي په ساته باندې وو دوی خو اول یو فیصدی په خپل اخستله چې ګویا د ز پوشو د ازما جنگیالي چې دی هغه هم کومایت نه لري او د هغه مستحق دی او بیا دومره موضوع چې دی شدید مداخله کوله چې دی په لیست کې انتخاب درلودل خصوصا هغه کورنۍ چې په خوای د دوی د کورنۍ غړي په امنیتی سازمانونو کې یا ادارات کې کار کوي او هغه لغه نه وسه ولاو چې هغه یتیمان نه مو هغه مېرمنه کندې می هغه شخص نور وجود نه درلوده او بیا و سم څوک معلول او بیا دا شدید اقتصادي ستونزه کې و دی هدي ازمي کوشش کړه یا وکړ چې هغه کورنۍ له دغه کومکونو څخه به برخه کی نو متاسفانه ام په لسکپ رول وبولای دی یا مداخله کړی دی و همدارنګ یو فیصدی اخیسته ده تر څو پورې خپل کارمندان ته ورکړي او هغه اداره چې پسلا تقسیم کوم کې دغه خدمات په دې باندې قناعت کړی ده او دا موضوع په همدې شکل باندې ساتل تر وروسته ته ټول پر یو اوس په دغه ساته باندې بربند شواله که چیرې دی واقعاً د دې اته پسلا هوډمن وای چې بدون کوم مداخله وای دا باید دا کومکونه باید مشروط شوی وای دا باید طالبانو له واکمنانو سره خبر شوی وای چې مونږه ازرې چې کومک وکوم راستي ورسیل خو په دې شرط باندې تستاسو کارمندان په هیڅ صورت نه په تقسیم کې رول ولري نه په انتخاب د اشخاصو کې رول ولري او نه کوم ستونزه مثلا مربوطه مؤسساته ده لوی موضوع چې په ملي ټولنه سره اشتباه وکړله هغه د خزو نشتون په دې ویش کې ده کله چې مېرمنه په دې ویش کې شریک نه وي نو څنګه هغه کورنۍ چې خزینه د کور سرپرستی کوي نو هغه به ته په څوک راسيږي دغه لوس په څوک راوړي او د واکمنانو زورواکانو سره به څوک شریک وي نو هغه تفاهم یا کمپرمایز چې هغه وکړ په ملي ټولنه څه فکر کوم هم د اساس دی یو فساد یو عدم شفافیت او دی یو یو روخانه میکانیزم نشتون ده چې دا شکایت نن پورته شو
بلاخره. جان باسب، د طالبانو واکمنۍ د درې کالو راهسې دوام لري په افغانستان، دوی واکمن دي او دوی تل دغه داوی کوي چې دوی ډیر صادق دي او په تیر حکومت باندې ډیر نیوکی وي چې ګواکې دوی ډیر اداري فساد درلود، او مونږ هم لیدل سیګاری پټونو کې نور راپورونو کې چې په خوانی حکومت کې تر ډیر حد اداري فساد موجود و. خو تاسو څنګه ګومان کوئ چې آیا د طالبانو واکمنۍ پر اختیار صادق ده او کنه د دوی خو دغه داوی کوي چې دوی ډیر صادق دي او تر اوسه دوی ډیر پراستی سره مخې ته روان دي او د ولس خدمت کوي؟ دوی
لاند جواب چې تاسو درکم خو صادق نه دي. زه به تاسو ته یو مثال درکم، یوه پریکټیکل د څه خبره عملی د خپل تجربې نه. په مسکو کې په 2018 کال کې د مسکو د مشورتي فرمات دایر شو او زه د افغانستان د هیئت غړی وم. تفریح شو، د اساسي اجلاس مجلس ختم شو، جلسه تلله دوه پړاو ته ولې پس کې وقفه چې د غرمې ډوډۍ ده مونږ په یوزینه کې جګېدلو تللو تامخانی ته چې د غړوري صرف شي. نو دا زما څنګه ته اتفاقا یو خاطر زما د شیر عباس نومي ستانګزي او د بل خاطر د شاهین سهيل شاهين چې اوس په قطر کې د طالبانو استاد دی، ځان ته ډیپلوماټ هم وای، کله کله داسې اشتباه هم کوي. بهرحال ما د شاهین تکړه شه ډیر د څه لا نارمل لهجه مالیکو ګور مګو تاسو ټول افغانان استو او دسې می اردو ویل چې پښتانه هم استو، ګور په دې وطن کې تاسو مو ستاسو تباکی راځي یو جورجاني وکړو نو چې دا ختم شي نور به نشته ځای نه دی پاتې. دا اوري به موږ دا دسې برک شو ما ته چې ته څوک یې مال زور یو افغان نه ته دلته څه کوي مال اور دې د سرک مو په پوزه هغه کاوس د غلطه ډیپلوماټي راغلی د افغانستان په سفارت کې کار کوم. دی وی چې د دوی اکسل عمل څو څه په دغه سهای شاهین د متوي چې تاسو شل کاله د جمهوریت وخور دا د افغانستان ټول پیسې مو خورې اوس موږ ورده دا کار اوس دا کار به موږ ما ورته د سپاره مو ویل چې ګوره ته جمهوریت کې ټول فاسد نه دي او ټول دا وطن نه لري. خو زه به یو شی پوښوم اغلی شهید، هغه دا چې د دوی موخه نه و چې راشي خادمان شي د افغانستان. افغانستان د دوی په قول د اشغال نه وژغوري. دوی راغلي وو چې همغه فسادو کې لکه تاسو چې اشاره وکړه چې په جمهوریت کې زمي کول او هغه قطر منتفی نه دی. په جمهوریت کې فاسدین وو، غاصبین وو، بے تعهد خلکو، بے مسلک خلکو، بے ظرفیت خلکو، افغانستان دښمن خلکو بالکل وو. خو آیا د دوی په ماسی کم دي؟ دغه شاهین یو نمونه ده چې زنو مخرب ده. د خپل په شبه ماته ویلي چې اوس موږ نوبت ده چې دغه چور مو په اصطلاح لکه دغه سیبین نو دې ترتیب دغه سلوار پوری د دوی چارواکي شپ دي حد دي او دا اجندا مختوري. نو زما باور دا دی چې د بشري مرستو نه شروع تر حال بر ګام چې په افغانستان کې کیږي د افغانستان د خلکو لپاره نه کیږي. بل مثال چې د تاسو ته یعنی دا خو د څه پریکټیکل مثال کلمی که خبري وو او تفهیم مثال نه تیر شو کومه د برنامه ده. هغه کس چې د دوی هغه پو اقتصاددان دی نوم یې څه ده؟ د دوی مثلا د پنځه کلو آینده لپاره د افغانستان کوم پلان دوی لري؟ غیر د دې چې درا چا فرمانونه دوی یوازې د ښځو د ځپلو د خاطر ورکړي. دوی څه مشکل لري ښځو سره؟ دا مشکل تاسو څه دی طالبان که تاسو ما وایي تاسو د خزو نه څه غواړي؟ تاسو مور خور لري نه لري؟ تاسو هغه ته احترام لري ولا هغه په کور کې بندوي؟ په کوم حق د درس نه تاسو هغه ممنوع کوي؟ په کوم حق؟ په کوم انساني اسلامي اخلاقو او ایمانداري؟ دا وطن 50% د خزو نه جوړ شوی دی. به د خزو دا وطن په تر قیامت ولاکه جوړ شي. نو په دې ترتیب هغه شهید چې درلاندې کوم کله چې یو حاکمیت ځانته حاکمیت وي او هغه د یو وطن لپاره برنامه ونلري، پلان ونلري، هغه د پاره پروګرامونه تنظیم نکي او الته بازرشت خلک باسواده خلک تعلیم یافته خلک مختلفو ارسو د ټولنیز اقتصادي د ژوند ارتقا لپاره نو سیګي تاسو د پرمختګ څنګه کول شي چې وګور خو دغه سی بخ خیراتونه راځي او دوی به چور کوي خپل جنګیالیو ته او خپل قومندانانو سره به ویشي او حتی د اوس راپورونه شته چې د پولي اخوانه اخوا هم دغه د بیچاره خلکو ته چې مرسته راځي اخوا انتقالي
د زینو نورو افغانانو سره چې دا مهال په افغانستان کې دي نمونه بن اخلمه کله چې موږ ور سره اړیکې کیږي نو دوی وایي چې وزیر هم مولا دی موین هم مولا دی لکه په هغه څنګه کې چې یو قدر پکار وی او کس چې هغه د خاص یا ځانګړي هنر ولري یا علم ولري دا کار هغه کس نه دی ګمارل شوی همدارس کوم ګورو اوس د پاسپورتونو مسلې کې که څه هم طالبان وایي چې دوی ډیر لکه په سختۍ سره دوی د فساد مخنیولې د خو پاسپورتونه اخیستل هم اوس لکه په خرڅلاو دي په ډیرو پیسو دي افغانان ډیر افغانان هڅه کوي چې د هواد اوزي پاسپورتونه واخلي خو هغه د دینم سر ټکی چې په زورګونو ډالر باندې دوی خپل پاسپورتونه کارونه مخه ته روان کړي دي خو دا بحث په هر صورت اغلی کړو خیل اوس د بریکس چې کوم غونډه شوه دا د دې ټولنې سرمشريزي وندې په پای کې دوی اعلامیه هم خبره کړې په طالبانو باندې غاک کړې ده چې د انجونو تعلیم مخ دې نه نیسی او د دې برته پرانیزي خوندزي دي پرانیزي په هنتونونو دي پرانیزي خو تاسو دوی رول ته څنګه ګورئ کڅه هم په دغه تیرو دریو کلونو کې په وار وار مونږ لیدلې چې نړیوالې ټولنې نه نیولې خپل ملګری ملتونه او امریکا اروپا هر څوک او هر یو نړیواله اداره په طالبانو باندې غږ کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې نه کوي د میرمنو په وړاندې د توپیری چلن نه کوي خو دا دوام لري تاسو د دوی څوک مسؤل دي دغه حالت د پاره او په چا باندې غږ کوي دغه حالت څوک تغیرول شي څوک بدلون پکې راوستل شي
ګوره دغه مفکوره د زن ستیزی یا خلاف د پیشرفت افغانستان په دا ټول هغه برنامه دی چې د ډیورن د تحمل شوی خط یا فرضي خط هغه مدار چې د پاکستان د استخباراتو لار تمویل کړي او دا اجندا ورته ورکول کېده ګوره په یو اسلامي مدرسه کې د جنګیالي تربیه کول کومه توجیه لري یا هغه سیاسي مذهبي احزاب چې د پاکستان استخبارات له طرفه حمایت کېدل د افغانستان د جنگ لپاره د مغه اجندا ده چې په خپل فضل الرحمن له جیمز او نتل سلویک سره جنگیالو اعتراف کوي چې موږ په افغانستان ته ولېګل او ول ته جنگل بولې نن که پښتون ژغورنې غورزنګ راپورته شوی ځکه چې په دا ټول مسائل خبر ده چې پاکستان څنګه غواړي چې پښتون ولله چې د ډیورن فرضي خط خپل او تپروته وزپی قوم پالنه تر واخلي نشنلستي افکار تر واخلي پښتون ولې تر واخلي د بشري حقوقو دایته تر واخلي هغه ته یو افراطي اسلام ته دی لپاره ګټه کوي او دوی فقط جهاد او جنگ او وژنې او انتحار انفجار ته آماده کی دوی ته دغه ذهنیت ورکه بلته انکشاف پاله نه کوي کله د فاټا په نوم باندې شو کله سرحدي صوبه شو دا کله اوس خیبر پښتونخوا په مختلفو باندې کې دغه که چې پی او ته موږ وکړو نو رفراتي ډله ټوله که عربي براوسلته کې نه او که د منځني اسیا فراتي نیو که د چین او ایران ټول په مغه منطقه کې تربیه کړو او زیاترین کسان تاسوول دي چې دغه لستم سي د پښتون ژغورنې غورزنګ افشار کړ دوی تقریبا تر څا او یا زره پښتانه هلته وژل شوي دي ډېر زره پورې څنګه د ناپدید هغه شوي دي بندیان دي یا مثلا او شپږو زره نفر څنګه ورک دي خو دغه ټول هغه ناخوالې دي چې د پاکستان استخباراتو او فوج په پښتو ولس باندې تحمیل کړی دی عین ذهنیت په همدغه مدارس هم کړی دی زمونږ هغه افغانان چې مثلا د افغانستان هغه غیر انکشافي افکار مناطق کنالته تللی دی او چون په داشل کاله جنگ د پښتنو منطقه کې تو دوه ساعت تر څو پرالته هیڅ نو انکشاف را نسی. خزه ذکرونه کې به تعلیمی وي به قانوني وي انکشاف دی خو قاری غربت به چرګی تر څو پرې کچیر افغان پوشی کچیر افغان باسواده سی او په واقع اسلام خبر شي بیا خود در رقم فتوا و دست غلط روایتون قراتون خو بیا اقا نمانی کنه. نو پا همدی خاطر بنده یو تعداد پا طالبان و پر حبری که فکر که چو واقعا در پسایی روان در امده شدیت ده نو زکر دیگه پلی که دل و پر حودمند ده و فکر که چی دقن بادوانه رو دی که اجر دم ثواب ده جنت ده. یا موضوع چه بشاید من سوال بکنی که و نکه در مسئله ده فساد زوائمه چه فساد جمهوریت که خود جنبان سب کاملا تشه که چی یو تعداد کسان مطلق فاسد کسان اما تو جمهوریت فاسد نو زکر افغانستان خوی واندازه ترقی وکر دیگه کسان رو سید افغانستان تغرمند او صادقه و اوز فساد دیر زیاد موجوده ده طالب یوادی کسیم چی پا وگه یو میر کلاشنکوف ده اغا کولشی چی فساد وکی ده موین و ده وزیر فساد فساد روان ده حتی لخپل کارمندان نپیسی اخلی وچی زی مدرسه لرم باید زی مدرسی چلالو پارز ما امکانات بکردی نو لخپل کارمند اغا امتیازی معاشات ایسی پزین وزارتونو که اوالا کردی مثلا دیر نمونی ده چی دوی اخلی پیسی چی اوالا دی مدرسی پارز ما خرد کرده تی وقت لیل سیستم نو بیر که ما تا ورکه چی زی مدرسه پیتلو پا مختلف اشکالو بایدن سبا فساد روانده که چیر فساد نوی یو نفر چکه کولا چی دری تا چلور ودونه پا امده غدری کلو نکیوتی دغه دی انتهای دی فساد اگه دا زکه چی وسم پا افغانستان که دیر خورا زیاد ولور ورکه چی کاملا انسان فروشی پا اسلام که منه ده اما دوی دغه کار کوي.
جان باسب تاسو ولوري ترازو که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په شمول د بریکس د بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره پراخیدونکې اړیکې لري. طالبانو خپل اوس د بریکس په غونډه کې د ګډون غوښتنه هم کړې ده. بریکس سازمان چې ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي، د طالبانو حکومت دغه غوښتنو ته سمدستي رسمي جواب نه دی ورکړی، خو تاسو د دوی دغه اړیکې څنګه ارزوئ؟ تاسو د نړیوالو اړیکو کارپوه هم یې، د دوی واکمنۍ ته څنګه ګورئ؟ درې کاله وشوه دوی واکمن دي، حکومتداري کوي، خو د نورې نړۍ سره اړیکو ته څنګه ګورئ تاسو؟
ډېر مهم سوال دی ګوري اغلی شهید. هغه ګوتاسو پښتو کې یو کیسه ده، یا متل دی چې وایي کوم چا څوک کلي ته نه پرېښودو ویلې ازما آس د خان په کور کې وتړی. نو زه نه پوهېږم خو دغه همغه بې سوادي ده که نه، همغه غیر مسلکیتوب دی. کله چې یو په اصطلاح د بهرنیو چارو وزیر کېدی شي هغه اغه مهمه ژبه دوی ته اغه اردو وسیږي چې دوی د استادانو ژبه ده کنه، ملا فضل الرحمن او دوی سره به اردو دوی غږی یکمن دا به دوی ته خارجي ژبه ښکاري. نور مثلا دوی دغه بهرنیو چارو وزیر په کومه خارجي ژبه پوهېږي؟ یعنی دا د دنیا د حالاتو نه باید په کوم طریق خبر شي چې په دې دنیا کې څه تیریږي، تر څو چې په دې نړۍ کې په یوویشتمه پېړۍ کې تر لا عقل په دوه خارجي ژبه پوه نه شي. او تاسو مثلا ډېر موفق ژورنالیست هستی افغان، اوس که تاسو په انګلیسي خبرې ونه کړئ، په انګلیسي باندې تحلیل ونه سئ درسته، تاسو دغسې برنامې هېڅکله نه شئ مخته وړلی. ډېرې مهمې او ډېرې ارزښتناکې. نو تاسو فکر وکړئ چې یو د یو مملکت یو وزیر چې ځان ته وزیر وي په یوه خارجي ژبه نه پوهېږي، نو هغې د خاطره خو دوی غوښتنه کوي چې وایي موږ بریکس سره دعوت کړو. و آدمه ته اول لاړ شه، ته دننه په کور کې د خپل رسمیت لاسته راوړه، خپل مشروعیت لاسته راوړه، خپل مسؤلیت ادا کړه، خلکو ته رجوع وکړه چې تا خلک په رسمیت پیژني که دې نه پیژني، که جرګه کوي، که ته افغاني بسم الله، که انتخابات کوي، ترکیې ته خو تر ټولو نه مخکې تبریکي وایي، دغه شهباز شریف ته خو تا تبریکي ورکړه، هلته په ایران کې چې انتخابات وشو دا ټول اسلامي هېوادونه دي، ته منډې وهي. بیا که ته مسلمان یې او په شریعت روان یې، خو هغه شورا د اهل حال او عقد مهرباني وکړه، د طالبانو نه مه جوړوه، ټول افغانان را دعوت کړئ چې ټول سهم ونیسي، د هر فکر خاوند شي، ټول او ټول باندې افغانستان ګران دی. ستاسو جب کې یوازې قواله د افغانستان نشته، اصلا نشته، ټول سره ده. تاسو راخو لا ډیر سوال د چشته کنشته نو به ترتیب ته دا کارم نه کوي، دا کارم نه کوي، مشروعیت نه لري او دنیا ته وایي چې تاسو بریکس کې را دعوت کی په کوم نامه په کوم مشروعیت هغه غونډه چې د راغوري اغلی شهید هغه زینه غونډه چې د افغانستان په تړاو کې کاغه د مسکو فرمات دی، کاغه دغه منطقو منطقوي ځینې سازمانونه دي چې امنیتي جلسې را دعوتوي چې هلته پکې د افغانستان ځینې مسایل را مطرح کیږي، دوی څنګه تر غواړي څنګه ده بیا ورته وایي چې په دې اساسي غونډه کې څه وشول، پروتوکول دوی ته څوک نه ورکوي، بیرغ دوی څوک نه پریږدي، تشریفات دوی ته دولتي څوک نه ورکوي، خو دوی اصلا دغه احساس دي چې د وطن استازیتوب شکلی دغه نشته دوی کې، ځکه چې طالبانیزم دا یو ډیر عجیب او غریب مفکوره ده چې افغانستان به د دې نه وژغورل شي. به ترتیب طبعا چې دوی هیڅوک د نه د شانهای غونډه ته چې دوی د ملګری هیواد پاکستان کې څو وخت مخکې دایره شو د صدر زمانو په کچه هلته دوی څوک اصلا را دعوت نه کړل، چې ګرچه افغانستان په هغه غونډه کې په شانهای په د همکاریو په سازمان کې ناظر هیواد دی. زه په تقریبا په اته نه غونډه کې د افغانستان د هیات په ترکیب کې همیشه وم او ډېر ماته د خوشنۍ ځای و چې افغانستان استازیتوب ولته نه لري اوس. نو په کوم نامه به د شانهای ته څوک راوغړي؟ ته هلته حتی یو ناظر نه، ته په کوم موقف؟ نو به ترتیب افغانستان د دوی د لاسه د دوی د برکت نن سبا په یو لوی حاشیه کې د په لوی انزوا کې دی اغله شهید چې په هیڅ نه و بین ملي سازمان کې افغانستان ځای نه لري، غاک نه لري، د ملګرو ملتونو شالته هم څنګه څوکي متاسفانه ډیر لوی پښتنې نه نه غلي دا تر سوچ د خلک په هوښ نه شي، تر سوچ دې ته اراده دې پیدا نه کی چې په افغانستان کې یو مسول مشروع او ملي حکومت رامنځته نشي، مونږ سره به دا هیوادونه خپل چلند کوي. تاسو هغه دومې برخه د پښتنې ته باید داسې ځواب ورکړئ چې دا هیوادونه خپل موخي لري، دا هیوادونه د توصیه په حالت کې دي، که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، که نور چاپیریال هیوادونه دي لکه ایران، روسیا، چین، هغوی دلته خپل ډیر ستراتیژیک اهداف لري، که هغه امنیتي دي، که هغه استخباراتي دي، که هغه نظامي دي، او په یو تر هیوا حدا اقتصادي موخي هم لري. هغوی خپل په فکر کې دي، نه د افغانستان هغوی نشي کولای چې توقف وکړي ودرېږي خپل توصیه په ټاپه ودرېږي چې افغانستان کې حاکمیت نشته. هغوی خپل کار کوي، دوی سره په نوم د تعامل هغه د راشدار شکوي، اما په رسمیت نه پیژني، ځکه چې پوهیږي هلته خو ډیپلوماسي شته، هلته خو پوهه شته، هغوی نه غواړي چې ټول دغه سیاسي مسؤلیت په خپل غاړه واخلي، ځکه چې دا هم سیاسي مسؤلیت لري، هم اخلاقي مسؤلیت لري، ګر چې په سیاست کې اخلاق داسې ډیر نشته، خو په هر ترتیب هلته منافع دي. نو هغوی دغه ریسک نه کوي چې داسې یو ډله په رسمیت وپیژني چې دننه په کور کې مشروعیت نه لري او نور هیوادونه هم سره رسمي معاملات رسمي تعاملات نه کوي. البته هغه راشه درشه چې عمومي تعاملات دي، ځکه چې افغانستان خو یو تاریخي دولت دی، افغانستان یو سیاسي جغرافیه ده چې هغه د ملګرو ملتونو غړی دی، دغه ملګرو ملتونو د یو بنسټګرو څخه دی، دا خو څوک نشي منطقي کولای. افغانستان شته خو په افغانستان کې حاکمیت مشروعیت نه لري. نو دا هیوادونه خپل موخي لري، خپل کارونه کوي او د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي. د یو خوا د دوی نظامی امنیتي سکتور پرلا پسې همیش وایي چې دلته تهدید دی، دلته تروریستي ډلې دي، د بلې خوا هغه سیاسي کم سکتور چې د بهرنیو چارو وزیران دي، دوی هغوی دوی سره په تعامل کې دي، ځکه چې بیا لکه چې مخکې مې تاسو ته وویل په افغانستان کې دوی باید خپل نفوذ وساتي. اوس دغه ډله ته دوی حاکمه ډله وایي، د دغه د افغانستان د جغرافیه د څخه هغوی په نورو هیوادو هم خپل نفوذ او تاثیر او اثرات کوي. نو په دې ترتیب دغه یو حالت دی. اول شهید
ډیر زیاته مننه جان واسب چې تاسو راغلی زموږ سره پروګرام کې مل شوې، زموږ لیدونکو سره خپل نظر او ګټور معلومات شریک کړه. تاسو ښه شی به غواړو، بیا هم مننه. اغلی کړو خیل ستاسره به هم بحث ته دوام ورکو. تاسو هم لیدلې دي چې په چیرو دریو کلونو کې د بخنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې، اروپאי ټولنې، ملګرو ملتونو ټولو په طالبانو باندې دغه ټینګار کړی دی چې دوی دی د خپل سخدري زپالسي او د میرمنو په وړاندې په ځنګړي ډول د خپل توپیری چلنج خلاص واخلي. خو داسې نه دي شوی. البته مونږ ګورو چې ورځ تر بل حالات خرابېږي، نور بندیزونه هم پلی شوی. ان تر دې چې بل ورځ هم یو ریپورت راغلی و چې دوی غواړي، امر بالمعروف غواړي چې د تصویر، د ژوندۍ تصویر باندې هم بندیز وشي. په داسې یو نړۍ کې چې ټولنیز رسنۍ دي، آیا داسې امکانات شته او که نشته؟ خو یعنی تر دې حده د سخت دریزې حد ته رسیدلی. ولې اسلامي نړۍ چپ ده؟ د هغوی رول څه کېدای شي په دې ټولو کې؟ ځکه طالبان دغه هر څه چې کوي، دوی وایي چې دا د اسلامي شریعت په کتو دوی دغه قانونونه وضع کړي دي او دغه بندیزونه لګولي دي.
ها، په ملي ټولنه په مجموع کې او خاصتا اسلامي مملکتونه ټول مسؤلیت لري. خصوصا اسلامي مملکتونه مسؤلیت په دې خاطر باندې دا چې په افغانستان کې روانې په نوم د اسلام شریعت او د خپل یو منفي تبلیغ د اسلام په خاطر باندې دی چې باید داسې نه وای شوی. موږ دنیا ته اسلام څرخه معرفي کوو، آیا د بشر د حقونو مخالف، آیا د پیشرف ترقی مخالف. این دا خو د او آی سی ممبر ستیت یا هغه ملکونه چې او آی سی غلطوب لري، دا خو دوی واقعا مسؤلیت لري، ځکه چې دوی په خپلو ملکونو کې د اسلام سکالرانو یا د علماو بسلا کونسلونه لري. همدارنګه مثلا د فقه اکاډمي ده، د اسهار ادرس ده، همدارنګه هم کېدای شي په مالیزیا او انډونیزیا مختلف ځایونو کې په سعودي عرب کې معتبره دینی مراجع اوسېږي. او په دنیا کې موږ ډېر ښکلې علمان لرو چې په ډېر قوت باندې کولای شي استدلال وکړي او یو دریز غوره کړی وای، د رد کړی وای. خو متاسفانه چې امریکا کله چې همدغه رسمي ځایونه غکېږي، یو ملازم د خپل 50 روپۍ معاش لپاره هغه سیاست عملي کوي او بیا غنه بې خبره چې د دې پایله اسلام ته څومره منفي تمامېږي، څومره یو منفي تصویر د اسلام په دنیا کې خپرېږي. نو وګورئ چې د ملکونه سعودي عرب ته وګوره چې دغه یو ورځ لسیده جمعه په خطبه کې هغه یو کس چې د ښځو په حقونو باره کې غږېده، څنګه په اصلاح سره او سره سره فزیکي برخورد وکړه او هغه له منبر نه ایسته کړلو. اما هغه څه چې د افغان میرمنې سره کېږي، دوی خاموشه پاتې. یعنې دا ملکونه معجب سیاستونه لري، د خپل ځان لپاره یو رقم اسلام غواړي او د بل چا لپاره بل رقم اسلام غواړي. نو دا خو دوی یو مسؤلیت دی په صفت اسلامي مالک. زه فکر کوم چې هغه سختریز افکار، هغه عقب مانده به افکار، هغه غلط قراراتونه چې په ځینو حلقاتو کې حاکم دي، لپاره چې د هغوی په اصلاح شکایت یا عکس العمل سره مخ نه شي، هغه د واقع اسلام سکالران یا علما هم خاموش دي. چې دا زه فکر کوم چې دا یو ستر خیانت ده چې دوی د اسلام په حق کې کوي او دا ملکونه چې هغه اسلام چې خپل ځان لپاره غواړي، هغه واقعي قرات اسلام چې خپل خلکو لپاره وای، هغه باید افغانانو لپاره. متاسفانه چې افغانان په عربي پوهیږي نه او د مدرسو کې کوم نصابونه چې جوړ شوی په دې کې استخباراتي مواد په ځای شوی چې هغه قطعا د اسلام په حق نه دي او هر څه چې دي د افغانستان په تاوان باندې روان دي. زه فکر کوم چې دا هغه محافظه کاری ده یا هغه بے تفاوتی ده چې اسلامي مالک مختبري او دا دوی هغه یو اسلامي مسؤلیت چې نه ده دا کړی. اې دې پایله با نه تنه چې افغانستان پر قیمت تمامي کې، بلکې تاوان به دوی هم ورکړي.
ډیر زیاته مننه غلي کړو خیل چې راغلی زموږ سره مل شوې دغه مهمه موضوع باندې. تاسو زموږ سره دلته په دې پروګرام کې بحث وکړه، تاسو ته خېښې غواړو. مننه تاسو. اګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. د ملتیامو مننه کوم چې را سره پروګرام کې مالیزم سره بل قدرمن میلما نقیب صافی صاحب ملګری شوې ده چې سیډونکو دی د غوي سره به هم په دې موضوع باندې بحث لرو. ستړي مشه، په خیر اغلی صافی صاحب.
سلامونه تاسو تاسو در تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو.
وعلیکم السلام. صافی صاحب، موږ د ملګرو ملتونو د اوچا وروستي ریپورت باندې غږی ګو چې خپل ځینی پروژې ځندولي دی په افغانستان کې، او په دې دلیل ځندولي دی چې دوی وایي طالبانو په دې کې لاسوهنی زیاتې شوې دي. تاسو دغه ریپورت څنګه ګوري؟ دا څومره غیس کولای شي افغانستان کې پر ولس باندې او افغانستان کې چې کوم وسنی حالات روان دي په دې باندې لا څومره غیس کولای شي؟
مننه. مخکې دي نه چې په مشخص کې راپور خبرو کو، راځي وګورو چې په افغانستان کې وسنی حالت څه ده. افغانستان کې تقریبا 90% خلک په غربت کې ژوند کوي. نیم نفوس پاکو سکلو بوتا او حفظ الصحه اغیزه لاسرسی نه لري. افغانستان کې د 1980 مکن راپ دی خدای دریم زلد چې ډیر تعلیم کړی افغانان د وطن وزي، یعنی د برین ډرین روان دي د اړل لپاره پروزر فیتونه نشته. او په نړیواله سطح باندې هلته ډیر نور ستونزې شته. د اوکراین جګړه ده، د مډل ایست یا د شرقي میانه جګړه ده، په نورو ځینو کې په سودان کې جنجالونه روان دي. یعنی هغه دنیا کې چې څه منابع دي، هغه منابع هم په کافي اندازه وجود نه لري. درېمه خبره، فلاني حکومت د افغانستان په رسمي سازمانونو کې غړیتوب اکثر نشته، په مثلا ملګرو ملتونو کې، مثلا نور اقتصادي سازمانونو کې، چې دی کې د دې توانایي کمی تر څو د افغانستان د خلکو هغه فعلي حالت کیس جوړ شي، مرسته وشي. په داسې حالت کې کله چې او چا چې د ملګرو ملتونو د یو غږی یو سازمان د خپل اصل پیسې نه لري، خو دی او چا نور سازمانونه سره راغونډي، دغه معلومات سره راغونډي، او هغه ځینې چې خدمات نه یې هغه ځینې په نخښه کوي، او د نور سازمانونو ته لار ورکوي چې دغه ځینې ته لار چې خدمات ورکوي. دا راپور د تشویش وړ دی، او تشویش وړ ځکه دی دا نه تنه چې د هیواد په سطح باندې نوي قوانين دي، بلکې د دې قوانینو تطبیقول د هغه چا دلاري چې هغه پوره معلومات لري، پوره تجربه لري، پوره تعلیم لري، په موضوع باندې حاکم دي. هغه ته د بیرون نه هر څه ښکاری چې داخله بس یا په غلط روان دي یا دروازه. او بل خلک د دې نه پوهید لا چې د خلکو د اقتصادي ستونزې د سې دي چې وسبه کوي تر څو خپلوان مقرره کې هغه کوي، او بل اخر هغه قوانين چې نافذ شوي دي هغه ته د قول باندې د خپل نظر خپل هغه شخص ته بغید هغه نظر راشي. او چون حساب به کافي اندازه نشته، نو بنان هر څوک دا په داس شکل غني چې دا بس صحیح خبره ده. ما په ډیرو اسلامي هیوادو کې وظیفه اجرا کړل، په شمول د سودان، په شمول د یمن، لیبیا، په سوریه کې، په اردن کې، په ډیرو هغه اسلامي هیوادو کې چې موږ ورته ګورو هغه ټول اسلامي قوانین لري، په سمه طریقه باندې د عملیکي په دې کې د خزو وندا تقریبا د ټول نیو برخه ځکه خزو ته خدمات وړاندې کیږي، خزو وړاندې کوي. د دې وندا ډیره غلا په یمن او په سودان کې ما تقریبا په دوه کې پنځه کاله تیر کړی، ځنه چې اورز دوه ورځې ما تیر کړی. په پنځه کلو کې ما ولیدل چې څومره خزو د خپل ټولنې، د خزو، د ماشومانو، د غي په روغتیا کې، د غي په تعلیم کې څونه مهم رول لري. او زه ډیر هیله منم چې د اوسنی مقامات لکه وګوري چې څنګه کولی شي د خلکو ستونزې حل کړي، زمونږ د اولادونو، د خویندو، د بچو ستونزې حل کړي، او وکړي شي هغه پروژې، هغه کارونه چې روان دي هغه په صحیح طریقه باندې حق حقدار ته ورسیږي، او د سني چې خلک د خپل خپلوان او د خپل شخصي تلیکو تطبیق لپاره دا ستونزې من سره وړي چې هغه د عامه منځ یا د خلکو د عامه ګټو ته ضرر ورسیږي.
صافي صاحب، په د اوچا په جزئیات باندې به دا ریپورت جزئیات باندې به هم غږیږو یا راپور لرو غواړو چې دا د لیدونکو سره شریکو او بیا غواړو تاسو سره جزئیات باندې خبرې وکړو. ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په افغانستان کې د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د حاکمو چارواکو لخوا د امر بالمعروف د قانون نافذیدو یا عملی کېدو وروسته د لاسوهنو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ویل دي چې د دغه لاسوهنو لامل یوازې د تیر سپتمبر په میاشت کې په دغه هیواد کې د مرستې رسونې درې اتیا پروژې ځنډول شوې دي. د وحید فیضی دغه ریپورت په ګډه سره ګورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر په وړاندې د ننګونو او خندونو په اړه په راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې د مرستې رسونې ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د یو سر دري او یا لاسوهنو په اړه راپور ورکړی چې 98% د لاسوهنې د طالبان له خوا تر سره شوې دي. او چا ویل چې د طالبان د مشر مولا هبت الله خنزده له خوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشي ورسته د مرستې رسونې په چارو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبین له خوا وڅلويخت دغه لاسوهنې سب کړې دي.
د سپتمبر په میاشت کې بشرپاله همکارانو د یو سلو دری او پیښو راپور ورکړی دی چې په پایله کې په موقتی توګه درې اتیا پروژې تړل شوی، دوه تاسیسات په موقتی ډول تړل شوی او یو پروژه بل ځای ته انتقال شوی ده. 98% د پیښې د طالبانو لخوا تر سره شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې ویلي چې بشری مرستو د لاسرسي د اغیزمن کېدو اکثر د غپېخي په جنوبي، ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې رامنځته شوې دي.
د لاسوهنو په کټګوري کې تر ټولو عام لاسوهنې د بشري مرستو د کارکونکو شتمنیو او تاسیساتو په وړاندې تاوتریخوالی، د کارکونکو د ګمارولو په چارو کې لاسوهنې، د هغوی د حساسو معلوماتو غوښتنه، د کارکونکو او مالونو پر نقل او حرکت باندې بندیزونه شامل دي.
د چارو یو شمېر شنن کې په دې اړه اندېښمن دي.
افغانستان کې د نړیوال ملتونو په کارونو کې مداخله کول د هغوی لخوا د پروژو درېدل دا واقعا چې ډېر د خفګان مسله ده او د خواشینۍ ځای دی. نو موږ تاسو ګورو په افغانستان کې بیکاري په هغه کچه ده او د افغانستان څخه بهر هیوادونو ته د افغانانو کډوال کېدل دا یو لویه موضوع ده. نو که چېرې په افغانستان کې بیکاري زیاتېږي نو نورې نړۍ ته به کډوالي هم ورسره زیاتېږي.
طالبان تر اوسه د اوچا د راپور ته خبرګون نه دی خودلې. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق په دغه هیواد کې د طالبان د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه خودلې او ویلې دي چې د ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او ترهګرۍ ته وده ورکوي. نصیر احمد فائق د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نه اویامي عمومي غونډې درېمې ناسته په وینا کې ویلي چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د طالبانو په جوړولو او افراطیت او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
په زیاتېدونکي ډول ویرشتون لري چې دا جهادي مدرسې افراطیت او تروریزم پیاوړی کوي او حتی د طالبانو په لیکو کې د قوتونو د جذبولو په توګه عمل کوي چې د افغانستان او د سیمې د لا بې ثباتۍ سبب ګرځي.
خغلی فایق ټولونجون او هلوکان ته د کیفیت لرونکو یو برابر د زده کو تلاسرسي او د امکاناتو په چمتو کولو باندې ټینګار کړي او ولید چې د طالبان له خوا د عصري خوانځي او پر ځای د جهادي مدرسو د سیستم رامنځته کول د هغې د جوړې اندېښنې سبب شوی دی. دا بیا په کابل کې د لاسي صنایع یو مرکز دی چې په ټولنه کې د ښځو د هیلو یو څنډه څرګندوي ځکه د دوی لپاره نور انتخابونه کم شوي دي. د دې ځای اکثره کارکونکي د خوانځي او پوهنتون په خوانې زده کوونکي او محصلین دي. د دې مرکز مدیر وای د کاروبار خزو سره د مرستې لپاره جوړ کړی دی.
فقط خودکفایي
صرف د خزو د پرمختګ په خپل پخو د دریدلو او په ټولنه کې د ښکېلولو په هدف دا کار کوم. که د تعلیم زمينه نه لري د غمیرمنی نو په افغانستان کې هداقل یو هنر خو په کار دی چې زده کړی.
د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره ملګری ملتونه وای د هر ورځ په تیریدو د افغان نجونو ژوند ته لا ډیر زیان رسیږي او افغانستان بیا رغونی، سولې او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې مخ په شا روان دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ډی وی د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د ډیوا سازونه
د ډیوا چې څومره هم
دلته کار کون کې دوستان دی پښتانه دوستان دی زمونږ د مختلفو سیمو داغهونه مننه کوم خخ استادان دلکه استاد صاحب ول هغه په موسیقي کې ما یو البم کړو دا تاسو ډیر واورید هم دا مې کدا او دا سندري چې کوم دي
د پیر محمد کاروان صاحب شعر یا نظم تاسو ډیر په خولي انداز دغه انداز سو
وخت څنګه څنګه زړونه دی بربا کړ د کالج د وخت ملګری دی را یاد کړ هې د کالج د وخت ملګری دی را یاد کړ
د ډي وی ګرانو لیدونکو د ډي وی سازونو پروګرام په تاسو ډیر زر د ډي وی د فیسبوک باندې وګورئ همدارس په یوټیوب چینل به وګورئ او په خبرونو کې به هم وینئ د کرن خان سره دغه ځانګړي پروګرام کې خوندوري خپل پښتو سندري او د دې ترڅنګ د هغه د هنر او ژوند په اړه خبري کړې دي نو خامخا تاسو کولی شئ چې ورشي او د ډي وی په فیسبوک باندې ټیک پینزل زخی روستا دغه پروگرام تاسو ګوري زو بیرته هم د خپل خبرونی ولوري تاسو مو سره خان زمان امرخیل صاحب هم ملګر شوې دی چې د حکومت ولې چارو کار پوه دی سړی مشي په خیر اغلی امرخیل صاحب امرخیل صاحب تاسو غاګ نه لرو نه پوهیږم چې څه تخنیکی ستونزه ده که مایک مو بندې ګومان کوم چې انټرنیټ لیک از موږ سره یو څه ضعیف ده تاسو له خوانو زموږه هڅه بدوي چې بیرته تاسو په پروګرام کې واخلو سپه یې تاسو هم را سره ملګری یاست او د روغتیا په څنګه کې هم تاسو ډیر معلومات او تجربه لري سپه یې اروپای ټولنې هم دا اوس یو ریپورت راغلی دی چې افغانستان کې وايي په هر دوو ساعتونو کې یو مور د زیګون په وخت خپل ژوند لاسه ورکوي یامدار اساسو به د ماشومانو د خوارزواکۍ ریپورتونه هم لیدلې وي څنګه ګوري په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت ته تاسو څنګه کتنه کوي
مننه ګوري افغانستان تقریبا 3000 لومړني روغتیایي مرکزونه درلودل په تیر درې کلو کې کم لکه یو ملیون اضافه افغانان د هیواد متلي دي روغتیایي سیستم د پرسنل د کمبود او د منابعو د کمبود سره مخ دی په افغانستان کې یو داسې روغتیایي سیستم یوازې روغتیا وزارت نه کوي روغتیایي سیستم لپاره او عمومي اقتصاد ورته پکار دی تغذیه ورته پکار ده خوراکي مواد ورته پکار دي افغانستان کې خوارزواکي یا سوء تغذیه یو ډغه ستونزه نه ده زیاتره زموږ ماشومان خصوصا په هغه دینو کې چې د کابل نه لري دي جګړو سره مخ دي ګوري مخکې ما تاسو راپور هم ولید د نوچار راپور چې چیرته ډیر مداخله شوې دي د پتیرو شلو دوه وشو کلو کې د بیا امنیتي خرابې غرید نظر ډیر هغه د جنوبي او ختیځي سیمو کې روغتیایي خدمات او نور خدمات په سم طریقه باندې نه رسېږي ځکه چې امنیت نو په نړۍ کې د پولیو ناروغي تقریبا ختمه شوې او په افغانستان کې په تیر کال کې ډیر زیات وقایع راپور ورکړل د خپل د دې نمائندګۍ کې چې زموږ روغتیایي سیستم په مرور زمان نه تنه تقوی کیږي نه بلکې خرابېدو طرف روان دی د دې کې مختلف عوامل لري ځان له یو او یا دوه کې مسؤل نه دي هغه اندازه منابع نغدي منابع تخنیکی مرسته چې په نړۍ کې د عام روغتیا وزارت او د افغانستان سره کې د هغه طریقو وجود نه لري او یوازنی کومکونه چې هغه بیرنی کومکونه دا دفتن اغا سوز ده ذواب ورکی ولی هاگا شایشی ده اوگدی مدیل پاری ده درست ترقی او پر مختل باعث شنکی گریم دیر مهم خبر داده چه ده خوارزواقی که ده خوارزواقی زن ده دوری ده خوراکی مهادو کمخ نده بلکه هاگا تعلیم کرده مین دیدی چه چند خبر باشو تا چشه ورکی بعد شایی نمانگا دیر کور که نرمال درو دیر ارزان هم دی ولی بدی نپویگو چی تشه باید من ماشوم تور کو چې هغه په کافی اندازه عام انرژي ولري هم پروټین ولري هم ویټامین ولري او داس نور نو د دې لپاره د میندو تعلیم د میندو پوها ډیره زیاته مهمه خبره ده په هر هیواد کې خصوصا په افغانستان کې او اخري خبره د ټول یو بل سره بیا د اړیکې لري روحي روغتیا یا دپریشن دی د خلکو نور خفګان دی نور غیده د اقتصادي حالت سره ده مثلا د نجونو د مکتبونو تړل کېدو د هغې باندې دا ډېره منفي اغېزه کوي او دا ډېر هر څوک خو د وطن تخریدی وتی نه شي هغه څوک چې په وطن کې دی مکتب نه وي دا خپله دې باعث کېږي چې موږ د ډېرو غټو خطرناکو ستونزو سره مخامخ وسیو او په راتلونکي کې به دې زموږ ستونزې زیاتې کېږي که چیرې زموږ بچیانې خویندې لورګانې اوس مکتب ونه وایي دوی تعلیم ونه کړي سبا ته به زموږ ښځینه ډاکټرې نه وي موږ به د نورو هېوادونو لاسته ناستې ګدای غریب ورته کوو زموږ خویندې میندې بچیان به بیا روانوي کله به پاکستان ته ځي کله به ایران ته ځي په سرحدو کې به څوک ژوندي پاتې کېږي څوک به وژل کېږي د دې لپاره چې یو ښه خدمات ورته ورسیږي او دوی کې فلنی اداره مطلق مسؤلیت لري او دی د اسلام د نظر مسؤلیت لري دی که دا حالت دوام وکړي دا زموږ هیواد د قهقرا او د بدبختۍ تر څنګ وروي
ډیر زیاته مننه صافي صاحب چې راغلی او د ډیوی لیدونکو ته تاسو وخت ورکو تاسو ښه شی به غواړو
مننه تاسو
خان زمان مرخیل صاحب بیا هم تاسو هر کله وایو پروګرام کې
مننه کور ودان بندیوس
امر خیل سپ تاسو د حکومت ولې چارو یو کار پوي او واړو چې د طالبانو د واکمنۍ او د دوی د حکومتداري په اړه هم تاسو څخه واورو چې تاسو په نظر دغه حکومتداري د دوی څنګه روانه ده کوم نقطې ضعیف دي او دا چې تاسو به د اوچاري پورت اوریدلې وي نړیواله ادارې دي چې هلته دوی مرستې کوي بشري مرستې هم رسوي او د افغانستان د ولس سره غواړي چې مرستي وکړي خو هغه هم ورو په شاکیږي خپل پروژې ځندولې دي خپل کارونه کم کړي دي یوناما هم تر دې راه خپل کارونه هلته کم کړي دي او نور نړیواله ادارې هم نو که په دې باندې وغږی چې تاسو دغه وضعیت ته په عموم څنګه کتنه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا سلامو نو درناوی مزرجان زمون ساس کی پونکو او ریدون کو تهم سلام نو درناوی واقع نو مداری په کو مطالعه ولری جماعت پام دروي ته او سنی چارواکو ته یعنی کا مطالعه ولری دینی او اسری نو کتا سی دین کې هم چې د کوم ورځ نه چې اسلام من سره غلې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم
امر خیل سپ تاسو غږ موږ سره لباده مرغه قطع وصل کیږي ګومان کوم چې اړیکه موږ سره ضعیفه ده او که په ټلیفون کې دی شي تاسو واخلو بیا به تاسو غږ سم وي نو که تاسو وسو غږیږي موږ به وګورو چې تاسو غږ سم راځي موږ ته
او زنه په یو مچو زه راته چې سم درځي او کنه درځي
ا ترې او هدا خوشو وس خوشو امر خیل صاحب مهرباني وکئ تاسو خبرې مونږ اوریدلې تاسو اسلامي حکومت ولې باندې هم غږیدلې ښا مهرباني وکئ لبدا مرغ تاسو غږ او تصویر دواړه بنچو دي د محل زموږ سره نو هیله ده چې وتوانی ګو بیا هم ستاسره وغږی ګو او په خبرونه کې را سره مل وسی. د بخنی نړیوال سازمان یو ریپورت هم لرو چې غواړو ستاسره دغه راپور شریکو چې هغه هم د بخنی نړیوال سازمان هم په وار وار په افغانستان کې پر طالبانو باندې غږ کړی دی او نړیوالې ټولنې څخه هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د طالبانو د ځپونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د قوي کلماتو د کارولو پر ځای د قوي اقداماتو غوښتنه کړې ده. ویلې دي چې واضې د قوي اقداماتو لاره په دغه هیواد کې بشري وضعیت ښه کېدلې شي. د امریکا غږ آشنا ټي وي خبريال وحید فیضی تاسو نور تفصیل په دغه ریپورت کې وړاندې کړي.
د بخن نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه د نړیوالو چوپتیا د ختمول څخه د ملاتړ لپاره ل خلکو څخه په انلاین باندې د غوښتنلیک د لاسلیکول غوښتنه کړې ده. د بخن نړیوال سازمان په دغه غوښتنلیک کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو پر وړاندې خپل چوپتیا پای ته ورسوي.
په تیرو څو میاشتو کې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان د بشري او د ښځو د حقونو د رسنیو فعالانو، خبريالانو او ګڼو نورو فعالانو سره مشورتي غونډې درلودې او ومندل شو چې نړیوال ټولنې طالبانو سره د حساب کولو په برخه کې هیڅ اساسي او عملی اقدام نه دی کړی. موږ په تیرو دریو کلونو کې اوازې دالی دلی چې نړیوال ټولنې تکراری غندنې او اعلامیه جاری کړې دي.
د بخن نړیوال سازمان وایي طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقوقو سرغړونو، جنسیت پر بنسټ ځپلو، شکنجه، خپل سر نیولو، سانسور او نه حساب ورکولو په برخو کې ل ننګاونو سره مخ کړی دی. د بخن نړیوال سازمان سیمایزي کمپاین کوونکې سمیره حمیدی د امریکا غږ ته وویل هغه افغانان چې په بهرنۍ هیوادونو کې اوسېږي د خپل خلکو د حقونو لپاره دی په قربه هیوادونو غږ وکړي.
ګروي طالبان از
د طالبانو ډله دی د بشري حقوقو د سرغړونو څخه لاس واخلي، د نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې پرانستل شي، خزو چې د کار او ازادي اجازه درلوده بیرته هغې ته وګرځي. طالبانو چې په تیرو دریو کلونو کې په ناوړه توګه بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي دي دا کار ختم کړي او افغانستان د نجونو او میرمنو په ګډون د ټولو لپاره په یو هیواد بدل شي.
د خزد حقونی او شمیر فعالانی وای د طالبانو پر وړاندې جدي اقدام ته اړتیا ده.
نور د تشو خبرو او یوازې په نوم غندنو وخت شوی دی. اوس اړتیا ده چې طالبان په کلک اقدامات وځپل شي. طالبان چې تر نن پورې د افغانستان خلک په بیلابیلو نومونو په دوی ظلمونه کړي وژلې دي او همدارنګه ښځې او نجونې د هر ډول حقونو د زده کړو، کار، پانتون، مکتب، هر څه څخه محرومې کړي دي.
نړیوال ټولنه د طالبان د کړنو پر وړاندې څه اقدام کولای شي؟
په دنیا کې مختلف هیوادونه دي چې هغوی تل هم همشان یا یو رنگ منافع نه لري او یو رقم اقدام نه کوي. طالبان په دې ښه پوهیږي چې اوس مهال د دوی په تړاو مقتدر هیوادونه او نور هیوادونه هم یو نظر نه لري.
طالبان تر اوسه د بخن نړیوال سازمان دغه څرګندون ته لغبرګون نه دی خودل خو د مخه د طالبان دغه سیراپورنو خبرول د خپل حکومت پر وړاندې د نړیوال ټولن د پروپاګاند برخه ګڼلې و او دا ډول لاپورنې بي اساسه ګڼلې و. وحید فیضی د امریکا غږ.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د غری ریپورت واوریدلو او د ملمنو تاسو بحث هم واوریدل. بعد مرغز موږ اخیری ملما و نتوانیدل چې موږ بیا د غوي سره خپل اړیکه ونخلو او د پروګرام وخت هم ډیر لږ پاتې دی. خو لمړی یو لنډه دبا او د میروسه به د خبرونه پای ته رسو.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
طالبان حکومت په دوامدار توګه له خصوص سره د چلند په شمول پر خپل تګلارو باندې نړیوالې نیوکې رد کړې دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په خزو او انجونو باندې د طالبانو محدودیتونه جنسي اپارټایډ بللې دي. د امر بالمعروف نوې قانون د طالبانو د محتسبینو لخوا اپلای کیږي. په دې قانون کې د سرغړونکو لپاره شفاهي خبرداروي نیولې تر زندان کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. افغان مدني فعالان او خزو حقوقو مدافعین په دې باور دي چې د طالبانو امر بالمعروف اداره په پراخه توګه د افغانانو په ځانګړي توګه د خزو او مذهبي اقلیتونو بشري حقوقو او بنسټیزي ازادۍ تر پښو لاندې کوي. په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د خزو پر حقوقو او ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. انجونې له شپږمې ټولګي پورته له زده کړو منې کړې دي او له یو څو دفترونو پرته یې خزې له کار څخه هم محرومې کړې دي. د خزو په اړه د طالبانو چلند لپاره خو نړیوالو نیوکو سره سره اوس هم دوام لري. د همدې سره زموږه پروګرام پای ته رسیدلی. تاسو قربانه منزه شهید او د خبرونی پروډوسر عبد حسین، تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی لاس پاروسل وړو آباد اوسئ. د الله پامان.